په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلا بیلو سیمو موضوعات رپورټونه راوړي دي. نو راځي خبرونه ته وښو. په باجوړ کې د امن پاسون په نوم یوې لوی ولسی غونډې ته په ویناو کې ځايي سیاسي مشرانو او وسلوالو او ریاستي ادارو دواړو غوښتل چې نور د سیمې خلک ژوند ته پرېږدي.
نه پټو پک باندې شریعت راغې، نه پټو پک باندې امن راغې.
د خیبر دیوبندي قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له پنجاب پولیسو سره دی، خو دوی ته یې درک نه ورخی. د پښتون قومي جرګې ویاند وایي د نوموړي د مندلو خلاصولو لپاره احتجاج پیل کړی دی.
باب خیبر باندې احتجاجي غونډه وا او مطالبه دا وکړه کوم چې د بازیاب کړی شي.
او د منځنۍ کورمې د ځینو کلیو اوسیدونکي د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربتا نه کیږي، مو سره د مرانه مور سلوک ما کیږي.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ تھا براشو د جولای پر دیالسما د باجوړ په مرکز خار کې د امن پاسون پونم غونډې ته پوینا کې د سیمې سیاستوالو او د کاروباری ټولنې مشرانو د پاکستان له ریاست وغوښتل چې د دوی امنیت ټینګ کړي. په غونډه کې چې زرګونه خلکو پکې ګډون وکړ، پر وسلوالو هم سیکیورټي دارو غږ وشو چې ټوپک کېږدي او د امن په مخه خبرې وکړي. ځینو ویناوالو د سیمې د امنیت ذمواري یوازې پر ریاست واچوله او ویل چې له خلکو باید د وسلوالو د مخبرای تمه ونه لرل شي. د باجوړ امن پاسون پرم د غونډه لاغه وروسته شوې چې وسلوالو د جولای پر لسمه د عوامي نشتل ګوند یو ځایي مخکښ او دیني عالم مولانا خانزیب په شنډی موړ سیمه کې هغه مهال په ډزو وواژه چې نوموړي د همدې غونډې لپاره کمپاین کاوه. د باجوړ انتظامیه په پاسون کې شو سرګندونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلې، خو مخکې له ځایي مشرانو سره په غونډو کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د باجوړ پاتون غونډه کې غوښتل شوی دوه فرقونه باید ټوپک کې دي چې عام خلک ته امن سره ژوند وکړي. دغه غوښتنه د جمعیت علما اسلام فیډلې باجوړ مشر او پخوانی سینیټر مولانا عبدالرشید په 14 جولای خار کې ولسی امن پاتون ته کړی او د لا زیاته کړی چې دوی په هیڅ ډول ټوپک او جنگ منلو ته او نه کډوالې ته تیار دي. سیاسی او سماجی ڈلو د کاروباریانو د اتحاد او گن شمیر نور خلک هم ورغلی. د پاتون غونډې د پاره اعلانونه تیر هفته شیو، خو د دغه غونډې د پاره یو فعال او د عوامي نېشنل ګوند مولانا خانزي په 10 جولای شنډی موړ کې نامعلومه ترنو هغه مهال وژو چې هغه د دې غونډې د پاره مهم چلاو او ناوګۍ ته په خپل ګاډي کې روان وو. دغه غونډې له بزرګونو خلک هم ورغلي وو. هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د اسمبلی په خواني غړي سید اخوندزاده چټان هم دلته ورغلي وو. دغه پاتون غونډله د سیاسي او سماجی ډلو د کاروباریانو د اتحاد او بزرګونو خلک هم ورغلي وو. هغه ته بیا د پولیسو لخوا هم د امنیت لپاره سخت انتظامات شوي. دغه پاسون غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر ګل افضل خان هم خبرې کړې.
د شهید شهادت ته مخکې دوه ورځې د شندګل په کولا او میدان ولاړو کنه ولاړو ولاړو تما ته وې چې ته له مخبري کوه نظم مخبري کار دې نظم وشر اغستل کار دې دستا کار دې چې هر څوک د شندګل دې کوغه ٹی ٹی پی کوغه داعش دے کوغه ریاست دے کوغه صوبائی حکومت دے کوغه مرکزی حکومت دے مال خر قاتل را قاتل مان
ونډه د خار تحصیل په لوی سړک چې د لوبو د میدان سره اړوند ده پکې جوړه شوې وه. هغلته ورغلی د خار باجوړ د کاروباریانو د اتحاد مشر سید واجد علی شاه هم وینا کړې. هغه ویلي دي چې دوی ته به د اتفاق ضرورت وي او باید د باجوړ خلک خپل منځي کرکې ختمې کړي او د امن لپاره کار وکړي. اغلتا د نورو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملي غړی نثار باز هم ورغلی. هغه وویل چې د مولانا خانزیب وینه هیڅ یو چاته نه معاف کوي او دوی د ریاست د مولانا خانزیب قاتلین غواړي. دغه پاڅون غونډې له ورغلیو سره سپینې جنډې هم وي چې په ګڼې امن یا موږ امن غواړو لیکلي. د باجوړ انتظامی یا سکیورټي ادارو خو د پاڅون غونډې په غوښتنو لات څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې هغلته د قومي خلکو سره په غونډو کې د باجوړ انتظامی پولیسو او د ملیشیا ځواکونو مشرانو ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې او له خلکو یې هم غوښتلي دوی سره باید د امنیت په راوستو کې مرسته وکړي. دغه پاڅون غونډه په دې خبره ختمه شوه چې دوی په هر ډول امن غواړي. غونډه کې خود راتلونکو لپاره څه تګلاره نه ده ټاکل شوې. البته هغلته د امنیت ترڅنګ د ټولو مسلو د هواري لپاره اکشن کمیټي امکانات دي په راتلونکو کې کومه اعلامیه جاری کړي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د خیبر پختونخوا پر نام نه د دغه مسله د خبرو لپاره باید ټول ګنګوندیزه غونډه جوړ شي. نوموړي چې د جولای پر 12مه د پیښور په مفتی محمود مرکز کې یو خبرګان کانفرنس ته وینا کوله، موبایل چې د وسلوالو عملداري په هیڅ صورت نه مني او دا چې پر ضد یې باید له پوره قوت کار واخیستل شي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ترګرې پر ضد د پاکستان ریاست پر پالیسیو نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې دا چې په کبالي ضلعو کې د نام نه پر ضد د ولسي غونډو لړۍ پیل شوې ده. بل پلو حکومت ته پوز وایي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي د هغوی پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا جمعیت علماء اسلام فیډ علی مشر مولانا فضل الرحمن وای صوبه کې د امن او امان وضع ډیر خراب ده. د کورن څوک په امن کې بهر نشي وتلی. وای باید مخالف ګوندونه په ډیر ټول ګوندیز غونډه راوبلی.
آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. تو اس وقت صورتحال بالکل
نن تاسو د خپل کور بهر نشي وتلی چې وزه نو سل ځل به سوچ کوي. نو دا وخت صورتحال داسې دی چې عام ولس ژوند ډیر غیر محفوظ دی او که په ډیر مخالف ډلې رابطه کوي موږ به خامخا خبرې کوو. موږ دا هم غواړو چې صوبه کې ټول ګوندیز غونډه په دې باب لا راوغواړو. د ټولو ملګرو په مشوره به د دې صورتحال مقابله کولو کړنلاره به جوړه کړو. صبح کے دوست لڈو د کاروانو اور ددی لخوا د بتو اور پیسو غختل په بابلہ دی ویل چې دا هر څه د اسلام او شریعت خلاف دی. اوای مونږ په یو صورت کې هم د وسلوال ډلو ریټ یا عملداری نه تسلیموو.
اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں.
عجیب خبر دادا کچر تو دویلا پیسے اور کوی نو مسلمان ہی او کہ پیسے نہ اور کوی نو بیا واجب القتل ہی. مونگ پیو شکل کے ہم دا وسلوال رٹ یا عملداری نہ تسلیم ہو او دوی غیر شرعی او غیر اسلامی گامون پورتا کوی. دا پاکستان دا عالمان او دا افغانستان دا عالمان متفقہ فتو خلاف کے وطن وسلرا بچتوی او مسلمانان پجون تنگوی خوبل خو ریاست ہم دا اولس پاره هغه کردار نو لوبوي چرته چې د دوی خپل مسله راپورته شي نو هلته را دی عمل هم کوي. خود اولس په معاملې کې دوی تماشبین جوړ شي وي.
عوام کې معاملې پر وو تماشایي بنه رہتے ہیں.
دا خیبر پختونخوا قبایلی ضلع د امنیت پړه دوی ویل چې روزانه نوې کم خبر راځي نه د بدم نه یو غټه پیخوي او دا صبح ډیره د بدم نه ښکار ده. او دلته حکومت پر ځای د دې چې امن پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړي نو هغوی هم دغه وسلوالو له بته ور کوي.
یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے
تدیزے روزانہ تازہ خبر خو ہمیش لپارا د بدم نه وی باجوڑ کے زمون دا یوزوان شہید شو ز پہغه د باجوڑ اولسرا او دهوی گون سرا خواخوگی کوم نو دا صبح تر ټولو زیات د بدم نه خکار دا او زما رپورٹ دادی چې زمو حکمرانان وسلوال وړلتا بتی ور کوي نو چې هغه خپل حفاظت د بتی او رشوت لاری کوي نو بیا وترهګری سرنګ ختمیږي
تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟
خود خیبر پختونخوا صوبہ حکومت دغه تورنا وار په وار رد کړی دی او د حکومت سربیر د پاکستان پوز هم وخت په وخت دا خبره تکرار کړي چې صوبہ کې په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د امن پر ځای کول لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم دوامدار دي.
شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر د یو قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل مدافع وکیل وایي موکل یې له 13 ورځو راهیسې غیب دی او دته هیڅ معلومات نشته چې پولیسو هغه چیرته او په کومه مقدمه کې بند کړی دی. د وکیل په خبره د کوکی خیل په 14 FIR-ونو کې ضمانتونه شوي دي، خو د پنجاب پولیسو پرته له کومې وجې خولو بیرته گرفتار او یو نامعلوم ځای ته بیولې دي. حکومتي ادارو یا هم پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په عین وخت کې د پښتون قومي جرګې بیان ویلي چې دوی پلان لري د کوکی خیل د بازیابۍ لپاره په جمرود کې احتجاجي ناسته پیل کړي. ملک نصیر کوکی خیل د 2024 د ډسمبر پر 24 د جمرود پولیسو د ریاست ضد ویناو په تور گرفتار کړو. د فرهاد شینواری رپورټ. ورو
د ملک نصر کوک خیل د مدافع وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې د جون په 13 نیټه په راولپنډی کې د ترګرې ضد یو عدالت د موکل ته په اخیری 2 FIR-ونو کې ضمانت ورکړ او چې دوی رخوش کولو لپاره اټک جیل ته ورغلل، نو هلته نه پولیسو پورته کړ او تر نن ورځې پورې دا نه ده معلومه چې کوم ځای ته وړای او یا هم په کوم FIR کې نیول شوای.
تروسه پر دای به درکه دی ایس ویر اباوت پت نه لګی چې ملک نصیر چرته دی او چا سره دی چې مونږ ڈی پی او نه تپو سوک اگر تا ویل چې ما هو جست سکیورټي ورګولې د پر زرا غلې ول باقی مونږ ته پتا نشته. ملک نصیر باندې ټوټل 14 FIR دی چې پاکي پټولو کې ضمانت شوه دی.
جنید خان وزیر زیاته کړه چې پولیس سره دا اختیار نشته چې ملزم سلی رښتو ساتونه زیات لزان سرا په بند کې وساتي.
سیب کوم کس چې پولیس اریسٹ کی هغه با ویدین 24 hours کوډ کې پروډوس کوي. آرټیکل 10 دا کلیئرلی ویلی دی چې کوم کس اریسٹ شي یا ډیټین شي اته با ریزن اف اریسٹ اور ڈیٹین او خائے او دته بار حق ورکوي چې دې د ځان خبره خپل وکیلو کی چاغه وکیل لای ډیفند کی. ودلتا ملک نصیر تا ندی وکیل کا ولو دے پر اس رائٹ ورکی جی او نہ ملک نصیر تا دا سپتشتا چیزا اما آلریڈی 16 FIR کے ضمانت ہوشو او زی پس پرے فدر گرفتار کرے.
د پښتون قومي جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې دوی په جمرود کې د ملک نصیر رخوش کولو لپاره مظاهره وکړه او مستقل پرلت لپاره هم تیاری نیسي.
باب خیبر په مقام باندې احتجاجي غونډه وه او مطالبه دا وکړه کوم چې دوی باید بازیاب کړی شي ځکه چې څومره کې سونه یو هغه کې خو پېښوي وو ټولو کې ضمانتونه شوي وو. بدا نه اپراتون کې پیر کې وجه کم دی یا مستقل احتجاجي درنې بندوبست کېږي او ان شاء الله چې خلک به راوځي کې ډېر.
د ملک نصر کوک خیل د بیا گرفتارۍ په حق لا حکومتي چارواکو او پولیسو لاسنه دی ویلي. ملک نصر کو کی خیل تیر کال 2024 د دسمبر په 24 نیټه پولیسو د خیبر ضلع جمرود نه گرفتار کړی وو. ملک نصر کوک خیل باندھے تیر کال اگست کے پو جمروت کے دکھڑوالو یو ونڈے تھا د ریاست زد ویناو پتور او پا اکتوبر کے د پختون ژغورن غورزنگ لخوا را جوړ شوی د پختانو کامی جرگے د ملاتړ او دی جرگے تھا د زمکی ورکول پتور یو شمیر افایارونه در شوی وو چې د ترګری او قتل د فه هم پکې شامل وی. خو بیا ملک نصر کوک خیل پخپلا او ځای قومي مشرانو په د باندې لګول شوی تورونه رد کړي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره وایي وروستیو بارانونو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې نه کسان ژوبل کړي دي. د ادارې ویان مشالو ته ویلي چې له ضلعي انتظامیو سره په مستقل رابطه کې دي او د بیړنیو حالاتو لپاره تیاری بشپړې کړې دي. بلخوا د صوبې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د روانې جولای میاشت تر 18 نیټې پورې امکان دی چې نور باران وشي او په نتیجه کې په سیندونو خوړونو کې سیلابونه راووزي. د پی ڈی ایم اے په خبره په صوبه کې د سګ دوبي بارانونو تر دې دمه شاوخوا 23 تنه وژلې دي. له پیښوره شبیر احمد جان معلومات راکوي.
صوبہ کے دا قدرتی افتون د نظم ادارے یا پی ڈی ایم اے وائی بارانوں لوجے خیبر پختونخوا کے نہ کسان جوبل شو دی. دا پی ڈی ایم اے ویان انور شہزاد پدی بابلا مشال لیڈو تو ویل چے غزمن سیمو تا امدادی سامان او فنڈونا اڑ وند زلی انتظامیو تا ورکڑے شو دی.
دا باران لوجے تر دی دما دا پی ڈی ایم اے رپورٹ تر مخا نہ کسان جوبل شو دی. دی باران نو پوجا تو ودانو تا ہم زیان رسے دلے دے چپکی یوکم دیش کورونا تا نقصان رسے دلے دے. پی ڈی ایم اے او ټول زلی انتظامیہ پکلا کرا پے کدا چې څه قسمه بد پیښې وي هغه نه مخکې چې کوم دی نو ټول مشینري چمتو ساتلې شوې ده. دا مونسون په لړ کې ټول ډسټرکټ ایڈمنسټریشن ته امدادي سامان هم رسول شوې ده او چې کوم امدادي فنډونه دي هغه هم.
دا موسمیات محکمه وایي راتلونکي 18 جولای پورې دغه ډول د تیزو هواګانو سره د تیزو بارانونو امکان دی او خړونو سندونو کې د سیلابي صورتحال هم. نو باید ولس احتیاط وکړي په خصوصو دغه هغه وګړي چې سندونو خړونو سره شوخه کې اوسيږي او یا کورونه او ودانې کچا او کمزور دي او کم خلک چې پدې ورځو غرض سیمو ته د سیل لپاره ځي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیات محکمې مشر محمد فهیم مشال لیډو ته وایي
محکمې محکمیات هم چې دین هم دا الرټ جاری کړی دا مختلف قومې ته ریسکیو او پی ډی ایم وغیرہ ته هم دا لیکلې ده. پدې کې به زه په ځای چې دین او د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې بارونه او تیز باران امکان هم پکې شته او دا تیز باران په وجه باندې چې دین او په خوړنو کې او سندونو کې دا په اوم زیاتی دی شي هغه څنګه زینو کې سیدا به صورت حال هم پیدا کیږي. او بل دا چې هواګانې بالکل سره به تیزی چلیږي خو لکه مستقل نه کنه وخت وخت سره او زه په ځای باندې
دا قدرتي افتونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای تر مخه د 25 جون نه شروع شوی بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې تر اوسه شوخه 30 کسان مړ کړي او یو شمېر نور جوړ کړي دي. دا ډول د 50 پورې ودانې او کورونه هم لنګ کړي دي. بلخو ټول صوبہ کې ضلع انتظامی لخوا سندونو او خوړونو په خوښه کې د تجاوزاتو لرې کولو عملیات هم پیل شوي دي او د سندونو او خوړونو په حدودو کې چې کوم دوکانونه هوټلې ودانې او مارکیټونه جوړ دي د هغې د لرې کولو او راغورځولو عملیات په ټولو صوبہ کې دوامدار دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د منځنۍ کورمې د ځینو کلو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له وجې شکایت کوي. دوی وايي په سیمه کې او هم له وطن د باندې خپلوانو ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخو چارواکي د ځایي خلکو ستونزې مني خو وایي چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مخابراتي نظام د خواري لپاره کار نشي کېدی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
د منځنۍ کورمې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د پړه چمکني عمران خان چمکني مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ټی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نه لري. چمکني زیاتوي په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغل ته پر ځینو علاقو کې نوي موبایل ستنې هم لګېدلې، خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوی دی.
دا مطلب مو کوو چې رمو ته د سیګنل کوم مسله ده داخل کی د سیګنل کوم ټاور لګېدلې دي، خو چې کله ایمو خلک احتجاج باندې روشي نه هغه یا څلور غنټې کولو کی یا دوه غنټې کولو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خربتا نه کیږي، مو سره د مرانه مرسلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پیډیسیل موبایل سرویس وی ولسه استفاده اخستله، خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بله ذریعه نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سهولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو، خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځته کېدلو پس هغه هر څه وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو په سر باندې کار هم پیل شو، خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جودارې اوسیدونکو عبدالرحیم مدنی مشال رادیو ته وایي خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ورداخل شي، خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
حکومت د خیبر والا سیگنل زمون خاص جداری سیمه کې دلته کار نه کوي، هغه بیا په ډوګر کې کار کوي، اندارنګي بیا تری تنګ کې کار کوي، تودوبو کې کار کوي. ربیته د پاره د ډیر زیات مشکلات مونږ ته، بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګي اوچا د غرو نه دي، هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي. ا د مړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای.
بلخوا موږ په دغړه د ضلع تنظیمي مشرانو سره بار بار رابطه وکړه، خو چار باندې خپل دري ځان کړو. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنۍ خپور شي، مشال رادیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګېدلو پس ډېرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي. تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې، نور سره ځواب نه و. اورته دومره اول چټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول، نو هغوی پر دغه خ جواب درکولی شي. تر دې پس مې د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې، نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشرزو او مسوزو کې پر خوکړل شوی زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې. اورگزی زیاتوي په لنډو وختو کې پر دغه پروژه بیا کار پیلول بورته ګران وي، ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډیر خراب دی.
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ، څنګه کې مرغې چې نه واتین دوه مو خو د بده مرغه د دواړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډیسپیوټ مسالې راغلې، کار مو جاری ونه ساتل شو. اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و، نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو. دی کوم سکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار نه یو، خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به ان شاء الله بیا څه کله د دوه عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنیسٹریشن سکیورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی، نو بیا ر باندې کار ممکن دی څه وشي.
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده، چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي، چې د هغې یوه وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملدارۍ نه ده پاتې شوي، بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خندان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بدصورت حال دی. کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالې دلو د ترکه په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي، خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسې لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
اوس یو بل موضوع ترازو، د غلام خان پر لار د بارډونکو لارې او لوی موټرو یو شمیر ډرایوران شکایت کوي چې د هغه لارې د تل کېدو ورځې به تر دې وخته د لارې خلاصولو ته په تمه دي او په خپلو ګاډو کې شپې تېروي. دوی د دواړو هېوادونو له چارواکو غواړي چې هغه لار بیرته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په موخه پرانیزي. د غلام خان لار د پاکستان حکومت د ناصرګنده دلایلو له مخې د جون له 9 راهیسې تړلې ده. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
که څه هم د غلام خان بندر د تړل کېدو شپې ورځې ډېرې شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې په دې خوا کې ډېری ورانو خپل په بېلابېلو توکو بار یو شمېر لوی موټر په دې تمه ودرولي دي چې ممکن لاره ژر پرانستل شي. یا ډېری وران چې څو ورځني انتظار ستړي کړي، د دواړو خواوو چارواکو غواړي چې د ډاډمن سوداګریز کاروبار په خاطر دی د غلام خان په ګډون ټولې ترانزیټي لارې پرانستې وساتي. دوه تنه ډېری ورانو لاجمیر او سید ولی مشال رادیو ته وویل،
موږ ته چې دی بیا بېخي زیان ځکه دی چې دا موږ د مزار نه راوړي دي تر باډر هم رسولي. اوس دا 12 ورځې کېږي چې باډر بند دی، بس چې څه خرچې مو لرلې د غم وخواړي. دغه معلومات مو نه کېږي چې دا باډر خلاصېږي که په خرلڅۍ وي. سو په خرلڅۍ مال والاګان دغسې یوه کراوایي چې هغه موږ د تیلو مصارف هم نه جګوي.
زما د لوړ دواړو لور نه دا خواهش ده چې د ترانسپورټ سره د نور دا زور زیاتی که دا لوری ده که هغه لوری ده، دا دې نه کوي، دا دې سیاسي نه ګڼي، دا موږ ته د یو ځای بل ځای تلک نه دي. نن دا گیټ بند نن هغه بنده، په کار دا ده چې موږ ته سهولتونه برابر کړي، زموږ احترام وکړي چې موږ په دې ترانسپورټ باندې دا ملکونه روان دي. موږ دوی ته غلې دانې راچلو، موږ دلته دوی ته شپې ورځې په ځان یو کړي دي، موږ دوی ته شوګیری تېرو. خو برعکس متاسفانه چې موږ سره هغسې چلند نه کوي، کومه چې زموږ زړه ده او نړیوال اصول دي هغسې چلند موږ سره نه کېږي.
د غلام خان د لارې موټر چلوونکي یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او وایي سوداګر دوی سره د لارې د بدلولو له توانه ځانونه پسند کوي. همداراز د غلام خان په سیمه کې د لارې له بندېدو هغه کسان هم زیانمن شوي چې په دې ځای کې په ورځني کاروبار بوخت دي. یو تن ډریور نور محمد خان او بل تن هټیوال محمد رحمان وویل،
یو غلیارې ته روان و، هغه مال ولاوي چې وار پیا نه در کومه، بیخي تاسې حق نه لرو، مو مال درته بار کړی، میرم شا ته میرم شا نه بي تاسې وروی هغه ته متنیو ته پیسې نه در کوو زیاتې پندغه کریا درته وړی. موږ ورته وی چې رسېدلی مال دی، موږ خو داسې نه شو کړی چې رسېدلی مال تا ته بیا په بله خوا درته وکړو، دا کی بس نو اوس پوری ویلوړ یو.
موږ ما ورځ مخه 15000 او 6000 داسې 10000 سودا کې دا اوس ان ورځ 0 روپے سودا مني کیږي، ځکه دغه د یو لار د موټر رزي ډوران دي او منشان دي ګمرک کول مامورین پانډیان ټول دی ګمرک تر رزي دی خو دي خلار دکاندارانو ټول پمپو باندې تغییر کړي، هرڅ باندې تغییر کړي. دغه لار
بلوری ته ځای مسولین هم د غلام خان د ترانزیټي لارې په ناڅاپي او اړخیز بندښت اندېښنه څرګندوي او د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د ستونزې ته یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې سوداګر او موټر چلوونکي له بعدي زیانونو وژغورل شي. د سوداګرۍ او پانګونې اتاق مشر نواب امیرزی وویل،
د سوداګرۍ او پانګونې خونې او ګاډو اتاق چې موږ یې پاکستان سره لرو په دې اکله باندې هڅه وکړي او دا هڅې د نتیجې ته ورسېږي سره چې د لارو په بندولو کې یو بل له وړاندې خبر کړو او موږ سوداګرو ته دېخوا ته او سوداګرو ته یخوا سوداګرو ته دومره لوړه پیمانه زیان ونه رسېږي.
یاد دی وی غلام خان د ترخم او سپین بولدک نه ورسته دریمه مهمه اولنده ترانزیټي لار ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ور باندې د سوداګری جو ټکو ډیر واردات او صادرات کیږي. که څه هم د غلام خان لار د اوس په ګډون سوزر مخ کې هم په وګدو تړل شوی، خو سوداګری بیا د خوندیتوب واټن او د ګمرکی خدماتونو لاره ځانونو ته په ګټه بولی.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو، د ملکن ډویژن کمشنر 13 جون میاش د سواد پسین کې د 42 سیلانیانو د ډوبېدو اړوند خپل پلټنیز رپورټ د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې جمع کړی دی. په رپورټ کې هغه حکومتي ادارې په ګوته شوې دي چې خپل کار یې په سمه توګه نو کړی او له وجې د جون 18 هغه پیښه رامنځته شوې وه. په رپورټ کې صوبایي حکومت ته ځینې وړاندیزونه شوي دي چې د سواد سین له سیلابي اوبو څخه د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان څنګه محفوظ باید وساتل شي. د چارو ځینې شرونکي وایي چې یوازې د پیښې پلټنې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د سواد سین حدبندي وکړي او خپل ادارې له هر رقم بیړني حالت سره د مقابلې لپاره چمتو وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د ملکن ډیویژن کمشنر او ورسره درې نورو تحقیقاتي افسرانو د سواد په سیند کې د شپاړسو سیلانیانو ډوبېدو درې شپې ته مخونو باندې رپورټ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ته وړاندې کړی. رپورټ کې ویل شوي چې د جون په 20مه نیټه د سواد په سیند کې سیلاب کې ګیر 14 تنانو مړو زموارو کې ضلعي انتظامیه د سیلابونو خبرداری ورکوونکي ادارې اریګیشن بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي اداره ریسکیو یو یو دوه دوه شامل دي. دې ترڅنګ د هوټل مالکان هم قصوروار دي. رپورټ کې ویل شوي چې د یادو ادارو یو بل سره او بیا د پولیسو سره د رابطو نشواله هم دی. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه سره په سیلابونو کې متاثر خلق هندي کولو لپاره مناسب اوزار نشته. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې د اوبو په لارو کې ګڼ شمېر ودانۍ دي او دغې له وجې د اوبو لارې بدلې شوي. په دغه ترڅ کې ضلعي انتظامیه وروسته 602 کینال ځمکې د اوبو په لارو آبادې ړنګ کړي، 120 ودانۍ تړلې شوي او 1340 کینال ځمکه باندې آبادۍ ناقانونه ګرځولې شوي چې دغو د اوبو لارې نیولي. رپورټ کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره تجویزونه هم وړاندې کړي شوي. په دغه رپورټ د سواد خبریال سید شهاب الدین وایي چې داسې تحقیقات او رپورټونه وړاندې هم شوي، خو مشکله ده چې داسې پیښو مخنیوي وشي.
داسې قسمه انکوایریانې، داسې قسمه رپورټونه دا وختن په وختن زموږ په دې وطن کې پیښ کیږي، خو په عملی توګه باندې چا دې ته عملی جامه نه ده اچولې. چې تر څو پورې دا سین دواړه طرف ته محفوظ شوی نه وي، د دې حد بندی نه وي شوی، او بیا په مستقله توګه باندې چې کوم تجاویزات جوړیږي یا په سین باندې قبضه وهل کیږي، د دې متعلقه ادارې دي هغه خپلې ذمہواریاں نه پیژندلې. نو داسې قسمه کسل کمیټیانې جوړې شي او داسې قسمه کسل رپورټونه مخې ته راشي، خو په دې باندې عمل درآمد نشي کېدی.
خبریال سید شهاب الدین زیاتوي چې هر کال د سواد په سین کې سیلابونه راځي او ګڼ شمېر خلکو ته زیانونه اړوي. کچري حکومت واقعي دغه زیانونه کمول غواړي، نو د سواد ولس په مشوره دي عملی ګامونه پورته کړي.
په کار داره چې حکومت داسې کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دې په عملی توګه باندې مخنیوي وشي، ځای په ځای بورډونه ولګول شي، ارلی وارننګ سیستم دا چې کوم دی فعال شي، د په ځای په ځای باندې دغه ولګي، د دې سره سره چې کوم د ریسکیو یا نور متعلقه ادارې دي هغه ته متعلقه ساز و سامان ورکړی شي او نوې ټریننګ او تربیت ورکړی شي، نو داسې قسمه سانحات به مخې ته نه راځي. او کچری صرف انکوائری کمیټی جوړ شي، اعلان وشي، نو عوام به هم مطمئن نشي، ځکه چې د عوامو نقصان شوی دی، هغه هم په دې خبرو نشي مطمئن کېدی.
صوبای حکومت ته په رپورټ کې وړاندیزونه شوي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې ریسکیو یو یو دوه ته د نوي مشینري ورکړي، د سارنې لپاره د سیند په غاړو مرکزونه جوړ کړي، د سیند په غاړو آباد هوټلو ته سیلاب کې مرسته ورکولو لپاره اوزار ساتل هم ضروري دي. رپورټ کې دا هم ویل شوي چې صوبای حکومت به د سیلاب متاثر خلکو مرستو لپاره ریسکیو یو یو دوه ته 3 او 1 کروڑ روپۍ د نوي مشینري د سارنې مرکزونو جوړولو او اهلکارو ته تربیت ورکولو لپاره ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د کوټې د ترګرایز د وزارت د جولای پرتمه د بلوچستان والی کمیټې د مشر ډاکټر مهرنګ بلوچستان په ګډون شپږ کسان د لس ورځو پر ریمانډ پولیسو ته وسپارل. تر دې مخکې له جنوبي وزیرستان د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر ترڅنګ د خیبر ولسی جرګې د مشر ملک نصیر کو خیل چې د دواړو د پاکستان په بند کې د محل په ځینو کزو کې تر زمارتون ورسته پولیسو په یو شمېر نورو کیسونو کې گرفتار کړی. دا چې د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د اسیرو سیاسي او بشري حقوقو فعالانو د خوشي کولو لپاره موثر غږ پورته کوي او کنه، دا به د غلام غوس په دې رپورت کې وورو.
د جولای په اتمه د کوټي د ترګری عزت عدالت کې د پېښی پر مهال پولیسو د بلوچ د یو والی د کمیټې د مشري مهرنګ بلوچ په شمول د یاد تنظیم د شپږو غړو غریبتاري په داسې مقدمو کې وښودله چې درې میاشتې مخکې پرې جوړې شوې دي. له دې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعال او د قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر وکیلانو چې کله په ضمانت د یو عدالت لخوا د هغه د خوشي کولو امر ترلاسه کړی، نو د سیند صوبې پولیسو په نورو مقدمو کې د هغه غریبتاري خودلی ده. او د تیر کال 2023 د اگست د درېمې نیټې نه هغه د بیلابیلو مقدمو په اساس په بیلابیلو زندانونو کې ساتلې شوې. د پښتون ژغورنې د غورزنګ سره تړاو لرونکي د خیبر یو قبایلي مشر ملک نصیر کوکی خیل هم د 2023 د دسمبر د میاشتې نه په زندان کې دی او په بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت ترلاسه کولو باوجود تر دې دمه له زندانه نه دی راخلاص شوی. د مارنګ بلوچ او علي وزیر او ځینو نورو په اعلانو په زندان کې د ساتلو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په زندان کې دی. خو د هغه د خوشي کولو لپاره پاکستان تحریک انصاف د تیرو دوو کلونو نه ځینې لوی او ځینې واړه احتجاجونه کړي دي او دا مهال یې هم د خپل رهبر عمران خان لپاره د یو احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف پرنګ لوی سیاسي ګوندونه ولي د مارنګ بلوچ علي وزیر یا د ملک نصیر کوخی خیل لپاره احتجاجونه نه کوي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د تحریک انصاف د قومي سملې د غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنی دوی د علي وزیر او نورو فعالانو لپاره اواز نه پورته کوي.
دا تاثر غلط دی. په دې باندې موږ د ټولو گرفتار کسانو مطالبه کوم، کا ملک نصیر دی او کا علي وزیر دی او کا مارنګ دی، د ټولو د پاره زموږ هم دی چې اواز دې کوم اواز نه دی عمران خان د پاره استعمال او فلور دا فلور اف د هاوس بم زدا خبره کوم. ان شاء الله د ظلم خلاف کوم خاموش نه پاتې دی.
شینون کې بیا په دې نظر دی چې لوی سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د اقتدار ترلاسه کولو لپاره سیاست کوي، نو ځکه د بشري حقوقو د فعالانو په زورونو زیات عکس العمل نه ظاهروي. خو اوس پښتنه ده چې د پښتنو یا بلوچانو ملت پال سیاسي ګوندونه او تنظیمونه ولي په موثر ډول د بندیانو راخوشي کولو لپاره اواز نه پورته کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد د دې پښتنې په ځواب کې وایي
کتا سو ګوري نړدی مشر چکم دې منظور پښتین هغه تیر تقریبا یو کال راسه بالکل د اکتوبر کې چکم غونډه شو دا غنه په دې مخ باندې هغه انډر ګراوند دی نشته چې هغه میدان ته ناراضي نو دغه شان دا غي د غړي چکم دې نو هغه کلا په یو سانګ کینی او کلا په بل سانګ کینی او هغه د ریاست نه زیات چکم دې نو باغی کې دا خلک ته چې هغه په نور سیاسي ګوندونو باندې اټکونه کوي، خصوصا د عوامي نشتل ګوند سره غي دا سړي په مهاجرای کې دي په دې او جدل ته کې دا خلک په جیل کې دي، دوی په جیلونو کې دي، دوی سره ظلم کیږي په دې کې څه شک نشته او خود دې د پاره منظم आवाज چې ټول والے هم څوک نشته. دا شان د مارنګ خوډه رخکار خبره ده او خود بلوچ ولس خلاف چې کوم ظلم دی دا غي خلاف आवाज چتای خو پاره کې غلا کامیاب شي نه.
په ملک نصیر کوکی خیل، علي وزیر او مارنګ بلوچ د ریاست زد ویناو او ریاستی پالیسیو باندې د نیوکو په اساس بیلابیلې مقدمه جوړې شوې. د پیښور د جرنالیزم څانګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي چې کوم سیاستوالان یا فعالان په ریاستی پالیسیو نیوکی کوي نو هغه د دا ډول تورونو سره مخ کیږي او په پاکستان کې دا رجحان مخ په زیاتېدو دی.
بالکل د بلوچ یکجهتی کونسل سره سره د پی ٹی ایم خلق یا داسې نور ټول فعالان حکم دی ایکټیویستان چې کوم په د ملک خپلو خپلو طبقو دپاره یا خپلو خپلو خلکو دپاره یو مبارزه پیل کوي، خاص کر هغه ایکټیویستان چې کوم خپل مبارزه امن دپاره پیل کوي او خپل قومونه او خپل خلک بچي، هغه خلک د ریاست په ضد دي. دا مغه فتوا ده لکه څنګه په خلکو باندې ټروریزم یا غدار فتوا لګي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په دې وروستیو کې د 2023 کال د بشري سرغړونو پر راپور کې د پښتون تحفظ مومنت او نورو فعالانو په بندي کولو او د هغوی په زورونو په خپل کلنی راپور کې نیوکې کړې وي او د ریاست په دې پالیسۍ د اندېښنو څرګندونه کړې وه. خو په پالانو د ثبت شویو مقدمو په اسنادو کې پولیسو او سرکاري وکیلانو د پاکستان د آئین او د قانون د نقطو حواله ورکړی دي چې پکې دریس خپل کړي چې په علي وزیر مارنګ بلوچ او نورو پالانو د ریاستی قوانینو لاندې مقدمه درج شوې دي او د قانون مطابق هغوی نیولې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر نهمه د سواد په سیدو شریف روغتون کې د جنسي تیرې او ښکار کسانو د درملنې او لغوی سره د نور اړوند مرستو لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د چارو ځای شونکي وایي په پاکستان کې د جنسي تیری پیښې اکثر پټې ساتل کیږي چې له وجې دوی په خبره د اغیزمنو کسانو ژوند له سختو کړاوونو سره مخ وي. دوی په عین وخت کې هیله مند دي چې نوی پرانستل شوی مرکز به نه یوازې د طبي او قانوني مرستو بلکې د عامه پوهاوي په لړ کې هم مهم رول ولوبوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سواد په سیدو شریف سنټر هسپتال کې د جنسي تیرو ښکار خلکو ته مرستو ورکولو لپاره د سنټر پرانستې دستوري په مهال د ضلع سواد عدالتونو ججانو، د پولیس اعلی چارواکو، د هسپتال مشرانو او بیا د بشري حقونو ټولنو نمایندګانو ویناګانې وکړې. دوی وایي چې د پښتنو په سیمه کې د جنسي تیرو پیښې زیاتې کیږي، ولې د شرم او په وخت انصاف نه ورکولو له وجې دغه کیسونه پولیسو ته او عدالت ته نه رپورټ کیږي. د سنټر ترجمان ډاکټر انور زیب خان وروسته مشال لري وویل چې د واضح قانون باوجود سیمه کې د جنسی تیرو او هراسمنٹ گنی پیخی کیگی.
جنسی هراسمنٹ چکم یودا، جنسی زیادتی چکم یودا، نو زیاد تر خلق دا پٹوی د خپل سوشل ایشوز په وجه باندې. نو زمنګا اورال پاکستان کې د جنډر بیسډ وایلنس سنفی بنیادو پر تشدد دا غی کیسز دی الموسټ 28%، خو مے بی چې دا 70% وی، دا زکا 28% دا په ریکارډ باندې زکا دی چې دا نور رپورٹ کیږي نه. دا په سوشل ایشوز د معاشرتی چې کم زمنګ کلچرل ویلیوز دی باغی شرم دلاس هغه راضی نه، مخې ته ناراضی نه زمنګ زکا دا کني. دا به آی تھنک چې دا به 70% پلس وی.
د جنسی تیرو متاثر خلکو ته مرستو ورکولو سنټر پاړه د اسپیټال انچارج ډاکټر طارق وای چې د متاثر خلکو لپاره جدا وارد جوړ کړی شوی او دا کې به متاثر خلکو ته ویډیا اسانتیاګانی ورکول کیږي.
کاغذ میڈیکل چیک اپ دے، کاغذ دا پولیس دے، اگر بٹول دے سے تراسی چا خبر چ دے دومرا سپریٹ کی گنا پ معاشرہ کے او دا ہری نورستا نور چ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دا کہ نورستا نو اگر بمون روپ پیو سے کہ چ دے نو دا ٹریٹمنٹ دوتے ملاوی گی او سر دا ہر نمونہ سر پگی کے کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ دے او اگے کے بچی دے نو کہ فیملی ناگی دا پارا بچی دے نو وومن چ دے نو اگر بورتا 24/7 دا شاندی چ کہ میلی دا بدو تو ون روپ چ دے انڈر ون روپ دا سہولتونه هغه ته میسر چې دا خبره خوري کنه او دا یو شرم چې کې نو دا سہولت بده تا چې دې میسر.
د دستوري مشر میلما د سواد عدالت مشر جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج اسد حمید خان وو. دوی مشال لري ته ویل چې عدالت د مضبوط کیس په بنیاد مجرمانو ته سزاګانې ورکوي.
جج سره غو یو ریکارډ وی، نو هغه ریکارډ نه مخکې هغه پروسیکیوشن دی، انویسټیګیشن دی، پری ټرایل پروسیډینګز دی، بیا هغه کې نور داسې ډیر پروسیس انوالو وی. نو فائنلی ما ټیبل ته چې کله ریکارډ راځي نو هغه وجینا بیا ډیر ایشوز راشي، نو دی وجینا کنویکشن ریټ باندې اثر راشي. خو زه وایم چې لکم دا سیل جوړ شو نو دی کې دا چې دا ون ډور یو سینٹر دے چې دی کې به وکټم راشي، نو دلته کې یو وخت سایکولوژیکل اسسټنس دے، میډیکو لیګل دے، یغه سټیټمنټس دی، انویسټیګیشن دے، لوکل پولیس، نو دی سینٹر وجینا بدغی چې اویډنس پریزرویشن چې کوم دے دا به ډیر میننګفل شي.
پاسوات کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وکیل سمرن حکیم وایي چې د جنسي تیرو او هراسمنت متاثر خلک د ډیر مشکل نه تیریږي او وروسته پولیس او مقدمه هم یو لوی مشکل عمل وي. د سنټر سره متاثر خلکو ته مرستو اغستو کې اسانتیاګانی راشي.
کله چې به یو د پلیشوي زنانا یا بل فرد براغه او هغه به مخ کې بیا یریدو او هغه به خپل کیس نه شو کولای، نو دا وز د دې اکټ د امپلیمنټیشن دا یو قسم وعده ده چې سټیټ، ریاست او ټول قانون دانان او هیومن رائټس والا د دې پلیشوی فرد سره ولاړ دي او ان شاء الله د دې قانون امپلیمنټیشن به.
د جنسي تیرو او زپلشی خلکو مرستو لپاره سنټر پرانسته په موقع ویل شول چې دې سنټر کې بعد د ټولو ضلع متاثر خلکو ته ګڼ شمېر اسانتیاګانې چې پکې طبي مرستې، نفسیاتي ډاکټر، وکیل، پولیس او د بشري حقوقو ټولنو مرستې هم په یو ودانۍ کې ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانون چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم لاملونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. تفصیل د عظمت علي شاه په راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاشت په خپلو شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د زنخکار 155 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د زنخکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزاري 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترګرې ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترګرې ضد قضیو کې زیات تر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترګرې ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنا چلامل زند راځي
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز مو ویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د جګړې قانون دی دا هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي روزانه په کې تاریخ وي کو وکیل د وجنه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دوه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل دغه وکالت نام به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې د پاره په قانون کې د خدي چیر سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف پر کړی کیږي او هغه امپلیمنٹ کیږي نظم په ملکی د دې د پاره په دې قانون کې سیکشن 27 د 80 او پای کې د دې د وجنه دای خدي چون کې په دې کې سزاګانې سخت دي ټریډونه سخت دي ضمانتونه پکې نه کیږي د دې د وجنه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مې خدي کو یره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې تور سي چر دا د غلط داویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې ساتل شو سرکاري مشينري عدالتي مشينري غلط استعمال شو نو د لسره 27 سي ټي ای لاندې د اختیار چې دغه پولیس والا له
دا جولای پړومبه نیټه د سپریم کورټ په ویب پاڼه خبر کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی. سپریم کورټ وایي چې روان کال پړومبه دریو میاشتو کې له 8000 زیات مقدمه حل کړې دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمه وي. علامه کې ویلي شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمه هم ترې شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیات تر کیسونه سیاسي وی کوم چې تر غره عزت عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سی واشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
راجستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پس شي وی دي هغه کې کته سو ګوري نو 780 پکې ډېر زیات راغلی ده. یو غټ نقصان خدا دې عدالت ټایم ځای کیږي چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دې کوم دهشتګرد دي هغه افیکټ کیږي. دویم خبر دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 کم دیش نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5م مقام کې دی. په پېښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځنخکار کزی سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی ستینو په چټای باندې شو هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې نو کوئی وکیل سے پبل عدالت کی مصروف دے یا آغا پا نور سو وجوہات باندھے عدالت تن راضی نو دغم یو وجہ را چې د کی د هندل کول مین نو غا د پولیس قانون هغه د پاره خپل تایم امر کړی چې په دومره تایم کې وتاه تفتیش پوره کوي. د دې خبرې نم انکار نشته چې د پولیس باندې کوم ذمہ داری دی پولیس باندې کوم کارونه دي نو غم دغه د وخت نه یا دغه د کیپاسټی نه ډیر زده دي. روزانه بنیاد باندې دلته د شګردین کیږي دلته قانون هم ماتیږي.
د پیښور های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2 لک او 1.5 زره نه سیوا مقدمې د ځان ښکار دي. د ترګرې ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګرې ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 19% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پکتیا ولایت په جانی خیل ولسوالۍ کې د دیرش بستریزه روغتون ودانیز چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غزوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې و کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوی، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لارې پراتې دي سپینې صحې دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وي، د دې د ایش تاسو ډېر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایي کارکوونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیمې او ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته که ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسې ډاکټران غواړو او سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولسته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبت لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لرې یو اسانتیاو به برخې پات شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د سمکنه یو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په زینو لري پروتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.